www.voaglish.com.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
خبرونه لنډیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې په سیمه کې د سولې فضا بدله شوې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د الاباما د سلما په خارګوټي کې له امریکایانو نه وغوښتل چې د برابر فرصت لپاره کار وکړي او د بوکو حرام او ډلې د اسلامي دولت د ډلې سره خپل ملاتړ او طرفداري وعده کړې ده. السلام علیکم، رو جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی دا رپورټ واخلو چې وای د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره په افغانستان کې ثبات ټینګېدل ضرور دي، او بیا به دا رپورټ درواورو چې د وای د شنبې په ورځ به د ملیزیا حکومت د لادرکه شوي الوتکې په باره کې معلومات اخبار کړي، او په اخر کې به د امریکا غک سر مقاله واوري. خدا دې اوس به له طاهر عزیزی صاحب نه خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په سیمه کې د سولې فضا بدله شوې ده. هغه پرون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې پنځمه تقنیني غونډه پرانستله. جمهور رئیس په خپل وینا کې د ملي یووالي د حکومت په پروګرامونو او اجرااتو باندې خبرې وکړې، او ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو څخه وروسته اکثره وسلوالي ډلې د ډیورین د کرسي دی خواته را اوښتو ته مجبورې شوې دي. ښاغلی غنی وویل چې موږ د ملي وحدت د فورمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د صحیح درک په اساس د سیمې د اسلامي هیوادونو او په نړیواله سطحه د یوه ابتکار په عملي کېدو باندې لاس پورې کړی دی، او د یوه باثبات افغانستان د پاره چې په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلي بلل کېږي د ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو په سطحه یوه غونډه جوړیږي. هغه وویل چې چین، هند، پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، ترکیه او آذربایجان به په دې غونډه کې برخه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ د سلما او مونټګومري د رای ورکوونکو د حقوقو د دوو لاریونو 50مه کالیزه په نښه کړه، او د امریکایانو څخه یې وغوښتل چې د هیواد شیګړي لپاره په ګډه کار سره وکړي. جمهور رئیس اوباما چې د هیواد لومړنی افریقایي امریکایي جمهور رئیس دی، دا مني چې د مساوي مساعدت لپاره مقابله لا بریالی شوی نه ده. هغه دا وینا د الاباما د سلما په شارګوټ کې زورګونو راغونسو خلکو ته وکړه، او ویل چې دا فکر او نظر ردوي چې هیڅ شی نه دی بدل شوی. هغه ویل چې د عدلیه د وزارت د دې اونۍ په راپور کې چې ویل شوی دی په فرګوسن کې پولیسو د تورپوستو امریکایي اتباع او حقوق په مسلسله توګه تر پښو لاندې کړي دي، د دې ملت پرمختګ نه ورانوي. هغه ویل چې هغه څه چې په فرګوسن کې پیښ شوي دي هغه به شاید ډېر ښه نه وي، مګر هغه نور هر چیرته نه خپرېږي. ښاغلی اوباما ویل چې د امریکایانو د ټولو نژادونو څخه غوښتي دي چې د امریکا د جزایي عدلي سیستم د تضمینولو دپاره چې د ټولو نه فقط د لږکیو خدمت وکړي، کار او هلیزلی وکړي. د بوکو حرام مبارزې ډلې د اسلامي دولت له ډلې سره په داسې حال کې د خپل ملاتړ او طرفداري وعده کړې چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د نایجیریا د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام ډله فعاله ده، د بمونو په یو لړ چاودنو کې څه د پاسه 50 کسه وژل شوي دي. د سایټ په نامه یوې مؤسسې چې د جهادیانو څارنه کوي پرون د شنبې په ورځ د بوکو حرام د ډلې له قوله ویل دي چې موږ خلیفه ته خپل تابعیت او وفاداري اعلانوو، او دا پیغام په هغه ویډیو کې خپور شوی دی چې داسې ښکاري چې د نایجیریا د دغې یاغي ډلې لخوا ده. د اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریې ځینې برخې نیولې دي او خپل مشر خلیفه بولي. اسلامي دولت او په نایجیریا کې ډېره بوکو حرام دواړې ډلې د قرآن شریف سخت او دقیق تفسیر تعقیبوي او د زرګونو خلکو د وژلو مسؤل دي. دغه پرونی اعلان څو ساعت وروسته له هغه وسو چې د نایجیریا د بورنو د ایالت په مرکز میدوګوري کې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 55 کسه وژل شوي او 140 تنه زخمي شوي دي. پولیسو ویل چې په دې ښار کې په څو ساعتونو کې 4 چاودنې وسوې چې ځینې د ځانمرګو شذو لخوا وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. وسلوالو کسانو پروند شنبه په ورځ د مالی په پلازمینه بماکو کې په یو رستوران باندې حمله کړې، لشتلر 15 کسه وژلي او څو نور زخمي کړي دي. دا حمله د لا تیراسی په نامه رستوران باندې په محلي وخت سهار وختي شوی ده. پولیس وویل چې په چې یو وسلوال سړی په رستوران نه ووت او په میلمنو باندې ډزې وکړې او بیا هغه موټر ته وخوت چې یو بل چا ورته درولی وو. د حملې څخه لږ وروسته دوه کسه نیول شوي دي، مګر پولیسو دا نه دي تایید کړي چې هغوی دي د دې حملې په ارتباط نیول شوي وي. په دې حمله کې د مالی دوه اتباع، یو فرانسوي او یو بلجیمی، وژل شوی او د 15 وژل شوی کس هویت لا نه دی معلوم. دا رستوران په دې مشهور دی چې زیاتره خارجي اتباع ورځي. د امریکا د اردو د لوی درسیزانو رئیس جنرال مارتین تیمسی ویل دی چې عراقي قواوې به د اسلامي دولت د ډلې څخه د تکریت ښار بیرته ونیسي او دا یوازې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د هوایي حملو له کبله. جنرال تیمسی کله چې بغداد ته روان وو وویل چې د دغو توندلارو په مقابل کې د جګړې د پاره د عراقي قواو شمیر ډیر زیات دی، مګر هغه وویل چې دی په دې باور لري چې که د امریکا په مشرۍ هوایي حمله نه وای نو عراقي قواو په تکریت کې دومره پرمختګ نسو کولای. تکریت د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین د زیږیدو ځای او بغداد ته نږدې لوی ښار دی. عراقي چارواکي وایي چې دوی تکریت ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د سخت مقاومت سره مخامخ دي، مګر جنرال دیمسی وویل چې دا یوازې یو څه وخت غواړي چې توندلارې دي وځپل سي. بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د شنبه په ورځ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سره د خبرو په وخت وویل چې سنی قبیلې او ځینې شیعه جنګیالي چې د ایران څخه امرونه ترلاسه کوي د تکریت په جګړه کې د عراقي قواو سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې دا اوس په تهران پورې اړه لري چې دنیا ته ثابته کړي چې اټومي پروګرام واقعا سوله ایز پروګرام دی. جانکری پرون په پاریس کې د فرانسې د خارجه وزیر سره یو ځای په خبری کانفرنس کې دا خبره کړې ده. د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو رئیس الکساندر بورتنیکوف پرون د شنبه په ورځ د هغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قتل په اړه دوه مشکوک کسان ولیدي. بورتنیکوف وویل چې دغه دوه تنه چې یو انزور گباشف او بل زواردادایوف دی دواړه د روسیې د قفقاز سیمې دي. دا لاندې معلومه چې په دوی کې چا په نیمسوت باندې ډزې وکړې. د داسې لوړپوړي کس قتل چې په حکومت باندې زیات انقادونه کول او کرملین ته نږدې ووژل سو ټول ملک ولرزاوه. مخالفینو د دې قتل مسؤلیت په حکومت باندې واچاوه او دا شکونه راپیدا سول چې هغه ځکه ووژل سو چې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې سخت انتقادونه کول. کرملین د نیمسوت په وژلو د لاسرودول څخه انکار کړی دی. د سومالیا حکومت ویل چې په نظر کې لري د القاعده په مربوطي ډلې الشباب باندې د بې پیلوټه الوتکو حمله پیل کړي او دا حمله د دغه ډلې د مبارزینو په اډو او هغو کلیوالو سیمو باندې وکړي چې د هغوی تر کنټرول لاندې دي. د سومالیا د امنیت وزارت یو نتاق پرون د شنبه په ورځ امریکا ژغته ویل چې د سومالیا ملي اردو غواړي په دغه هیواد کې د افریقایي اتحاد د ماموریت څخه وتلې په مستقله توګه د بې پیلوټه الوتکو څخه کار واخلي، مګر هغه دا ونه ویل چې سومالیا دغه بې پیلوټه الوتکې چیرې ساتلې دي او شمیر یې څومره دی. او د برتانیې پولیسو پرون د شنبه په ورځ ویل دي چې دوی د هغو درو تنکیو نجونو په اړه چې د خپلو کورنیو څخه وتلي او په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ورغلي دي ډېر څه کولای سول چې دا کار و نه کړي. پولیسو د تیر دسمبر په میاشت کې هغه وخت د دغو درو نجونو څخه پوښتنې او تحقیقات وکړل چې یوه بل نجلۍ چې د دوی ملګرې او په ښوونځي کې ورسره وه ورکه سوې او سوریه ته یې ځان رسولی وو. د لندن د میټروپولیټن پولیسو چې عموما د سکاتلند یارد په نامه یادیږي یو بیان خبره کړې او په هغه کې ویل چې هغه لیکونه چې د احتیاطي اقداماتو لپاره د غونډونو ته ورکړسوي و چې پولیس د هغوی سره د خبرو اجازه واخلي کېدای شي چې هغه مستقیما د هغوی مور پلار ته واستول شي. په داسې حال کې چې تحقیقونکو دغه لیکونه خپله د غونډونو ته ورکړل چې مور پلار ته یې وسپاري او هغوی دا کار ونه کړ. دغه درې تنې تنکینجونې چې یوه شپاړس کلنه کدیزه سلطانه او دوی نورې دواړې پنځلس کلنې دي او امیره عباسي او شمیمه بیګم نومیږي د فبروري په میاشت کې د خپلو کورونو څخه ورکې شوې. هغوی په الوتکه کې د لندن څخه استانبول ته ولاړې او فکر کېږي چې اوس په سوریه کې دي. سکاټلند یارد پولیس وایي چې موږ د دغو تحقیقاتو په اړه د ښوونځي او د ښوونې او روزنې د محلي چارواکو سره په تماس کې یو. داو د دې سات خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو ورسته به رپورټونه راوخلو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په نړیواله کچا په دې مسله یو اجماع رامنځته شوی ده چې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره په افغانستان کې ثبات ټینګېدل ضرور دی. زمونږ خبره اکرم شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی.
افغانستان جمهور رئیس د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د پنځم تکنیکي کال د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې د ملي یووالي د حکومت د کړنو او پروګرامونو په باب د څرګندونو په وخت ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو وروسته اکثره وسله والې ډلې د ډیورند د کرښې دی خواته اوړېدو ته اړ شوي دي. جمهور رئیس غني ویل چې په داسې حساسو شرایطو او خطرناک ماحول کې د ملي یووالي حکومت کار پیل کړ.
موږ د ملي وحدت د فرمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د سم درک په اساس په منطقوي کچه او د اسلامي هیوادونو په کچه او نړیوال سطح د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخیست. د ګاونډي هیوادونو او اسلامي ملکونو په سطح د دې لیدلوري په اساس یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده چې باثبات افغانستان په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلي ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې چین، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ترکیه او آذربایجان په دغه اجماع کې شامل دي.
له دغه هر هیواد سره زموږ مناسبات د ګټو ګټو او مشترک ګواښونو په باره کې د سم درک او تحلیل په اساس ولاړ دي. ان شاء الله موفق باشو چې افغانستان ته د نیابتي جنگ د میدان نه بلکې د آسیا د اقتصادي او ترانزیتي څلورلاري او د تاون د مرکز پسترګه وکتل شي.
جمهور رئیس غنی په ټینګار ویل چې د عمل ابتکار د افغانانو په لاس کې دی. جمهور رئیس اشرف غنی په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب هم خبرې وکړې. ویل چې کله چې نوی حکومت په کار پیل وکړ د بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت لیکت په سیمه کې دا تصور زیږولی و چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې ساتلو وړتیا نه لري. چې د جمهور رئیس غنی په وینا د همدې له امله په افغانستان کې جګړه نوره هم سخته شوه او د څو ولایتونو سکوت دپاره هڅې پیل شوې او په ښارونو کې تروریستي بریدونه زیات شول. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو دښمن دا طرحه ناکامه کړه.
څرنګه چې امنیت زموږ د خلکو اصلي غوښتنه ده نو خپل شپږ فیصد وخت ملي امنیتي وضعیت کېدو ته ورکړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس ویل چې په کوټه او چټکه توګه پریکړې کوي او ستراتیژیک سکوتي په عمل کې قوت څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس د ولسي جرګې دې غونډې ته په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې د سولې په برخه کې په سیمه او اسلامي هیوادو کې چاپیریال بدل شوی دی چې ورسره په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو ډول مخته‌تانه هیله مندي زیږولې ده.
دا خبره باید یاد په یاد وساتو چې پایدار سولې ته رسیدل تدبیر ته ضرورت لري. ما د سولې په اړه یو لړ مشورتي ناست تر سره کړي او نورې مشورتي ناستې به په ضروره کوو، مخصوصا د ملي شورا له رهبری او غړو سره. د افغانستان خلک په یو خوله سوله غواړي. موږ اوس د قوت په دریس کې یو. زموږ قوت د سولې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت له واحد موقفه سرچینه اخلي.
ښاغلي غني ویل چې نه غواړي چې د افغانستان خلکو ته د سولې به د جګړې له بیا زیاته اوسي. جمهور رئیس غني په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د پساس سره د مبارزې په باب هم خبرې وکړې. د کابل بانک د دوسیې د سیړلو د بهیر یادونه یې وکړه. ویل چې د پخپله د خلکو شکایتونه اوري. جمهور رئیس غني ویل چې د خلکو شکایتونه د مستقیمې اړیکې او ټولنیزو رسنیو له لارې اوري او هڅه کوي چې د خلکو ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جمهور رئیس غني د وینا د مخه د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په خپله وینا کې د یو لړ مسلو یادونه وکړه چې د ښاغلي ابراهیمي په وینا د حکومت عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. د ولسي جرګې رئیس ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت وضعیت خراب شوی او لا هم یو شمیر وزیران د ستر محکمې یو شمیر غړي او اکثر والیان سرپرستان دي. همدا شان ابراهیمی جمهوریت ته ویل چې وکیلان د اساسي قانون د غوښتنو له مخې په ټاکلې نیټه ټاکنې غواړي او هم په ټاکنیز سیستم کې اصلاحات غواړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ راوخلو. نن د شنبې په ورځ د ملیزیا د حکومت به د یو کال نه وروسته د لادرکه شوي ملیزیایي الوتکې بوینګ درې و نمبر په هکله تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړي. امریکا غا خبریال استیو هرمن داسې رپورټ را لېږلی دی.
د ملیزیا د هوا نوردی څانګې د شنبې په ورځ د یو کال د مودې نه د لادرکې ملیزیایي الوتکې بوئنګ 300 په هکړه تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړو. دغه رپورټ به سبا د خلکو سره شریک کړی شي. د ملیزیا بوئنګ 300 الوتکه چې پکې 209 کسان سپاره وو د کوالالمپور نه د بیجینګ په لاره باندې ورکه شوه. د دغه ملیزیایي الوتکې د لټون د پاره تر اوسه پورې شاوخوا 200 میلیونه ډالر مصرف شوی دي، خو هیڅ درکې نه دی لګیدلې. د ملیزیا د ترانسپورت وزیر لویس تیونګ لای وایي کچېرې دوی د مئی د میاشتې پورې د دغه الوتکې هیڅ درک ونه لګو، نو دوی به د استرالیا او چین د هیواد سره د یو بل پلان لپاره ستراتیژي جوړ کړي. هغه وایي
that means we have to go back to drawing boards. We need the expert to advise us.
مونږ باید یوزلی بیا د پهل نه دغه تحقیقات شروع کړو. مونږ د دې ضرورت لرو چې د کارپوهانو نه مشورې واخلو او دوی مونږ ته لارو خایي چې مونږ په دې حق له ساته ضرورت لرو. د ملیزیا د ترانسپورت وزیر وایي چې هغوی اوس هم په دې هیله دي چې دغه الوتکه د هند د جنوب سمندر خواته ورکه شوې ده. د استرالیا مرستیال صدر اعظم وارن تروس وایي چې د هوا نوردی په تاریخ کې د وی ورکی شوی الوتکې د لټون لپاره دومره زیات مصرف نه دی شوی. هغه وایي
we have committed significant financial resources to the search. موږ
تر اوسه پورې د لټون ته ډېرې زیاتې پیسې وقف کړې دي او موږ په راتلونکي کې ځان ته ګورو چې موږ نورې څومره پیسې الوتکې د لټون لپاره مصرف کولی شو. لبل خوا چین وایي چې د ملیزیا د ورکی شوی الوتکې لپاره د لټون هڅې نه دي ختمول پکار، ځکه چې دا به د خلکو په زړه کې یره او شکوک پیدا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څو لنډ او مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویل چې په سیمه کې د سولې فضا بدله شوې ده. هغه پرون د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د 14مې دورې 15مه تقنینی غونډه پرانستله. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ د سلما او مونټګومري د رای ورکوونکو د حقوقو د دوو لاریونو 15مه کالیزه په نښه کړه او د امریکایانو څخه وغوښتل چې د هیواد د شیګړې لپاره په ګډه کار سره وکړي. د بوکو حرام مبارز ډلې د اسلامي دولت له ډلې سره په داسې حال کې د خپل ملاتړ او طرفداري واده کړې ده چې داسې رپورټونه خبره سوي دي چې د نایجیریا د بورنو په یالت کې چې د بوکو حرام ډله فعاله ده د بمونو په یو لښاودونو کې صد افاسه 50 کسه وژل سوي دي. د سایز په نامه یو مؤسسې د جهادیانو سارن کوي پرون د شنبې په ورځ د بوکو حرام د ډلې له قوله ویل چې موږ خلیفہ ته خپل تابعیت او وفاداری اعلانو او دا پیغام په هغه ویډیو کې خپور شوی دی چې داسې ښکاري چې د نایجیریا د دغې یاغي ډلې له خوا ده. وسلوالو کسانو پرون د شنبې په ورځ د مالی په پلازمینه بوماکو کې په یو رستوران باندې حمله کړې. لښتره 15 کسه وژلي او څونورې زخمي کړي دي. دا حمله د لاتیس تیراسی په نامه رستوران باندې په محلي وخت سهار وختي شوه ده. پولیسو ویل چې یو وسلوال سړی په رستوران نه وته په میلمنو باندې دزی پایل کړی او بیا هغه موټر ته وخوت چې یو بل چا ورته درولی و. او د امریکا د اردو د لوی درسیزان رئیس جنرال مارتین دیمسی ویل چې عراقي قوایو به د اسلامي دولت د ډلې څخه د ټیکټ شار بیرته ونیسي او دا یوازې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د هوایي حملو له کبله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو سو دا راپورټ راوخلو په داسې حال کې چې د تیرو څو ورځو نه د عراق د شمالي ښار تکریت د نیولو لپاره د عراقي قواوو کوردي ملیشو او د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو په پراخه کچه تعرضي عملیات پیل کړي دي. د جنگ په میدان کې پرمختګ تر اوسه ډېر بټی دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د دفاعي چارو خبریال کارل باب د رپورټ نه غټی کې سیاسي سلیمان شاه دته در واوروي.
د عراق د شمالي ښار تکریت د نیولو لپاره چې دا مهال د اسلامي دولت د ډلې په قبضه کې دی، د عراق د پوځ او د حکومت د طرفدارو شیعه ملیشو تعرضي عملیات دوام لري او د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. خو په دغه جنگ کې د ایران د مستقیمې مداخلې له امله د عراقي شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د دښمنۍ او نفرت د زیاتېدو په اړه له امریکایي چارواکو سره اندېښنې راپیدا شوې دي. که څه هم چې د تیرو څو ورځو په جنگ کې د عراقي قواو پرمختګ سوکو، خو د عراق د پوځ قوماندان جنرال عبدالامیر الزیدی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
مباشرة القطاعات الساعة
بالسبعمية وخمسطعش نحو الهدف الحمد لله وشكر
كتهم چه زمان ده پرمختق ده سوکا قول لو پارا پا لارو كي ده اسلامي دولت جنگيالو ماينون خخ کريو قواوه مو ده خپل مخيني پلان سرسام مخبولان ده عرقت كي پا تكريت كي ده عراق ده حكمت هماغا پخانه دخمن ده مگر خبر دادا چه ده زل ده جنگ بنا بدل ده د حواله لاري امریکایي الوتکې په مستقیمه توګه ملاتړ نه کوي او د ځمکې لاري وسره ایرانیان او شیعه ملیشي په جنگ کې ملګرتیا کوي. د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر سعود الفیصل د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړو چې په تکریت کې روانې جګړې زمونږ د هغو اندېښنو یو ښه ثبوت دی چې ایران غواړي د شیعه ملیشو په مرسته د عراق په پوځ باندې بشپړه قبضه قائمه کړي او دغه هیواد د خپل کنټرول لاندې راولي. د عراق سنیان وای په داسې حال کې چې شیعهګانی په کورونو حمله کوي د عراق پوځي امنیت نه ساتي او په دې اړه په خپلو مخکنیو وژمنو وفا ونه کړه. د عراق د اهل سنت ستر مفتي شیخ عبدالمهدی آل سویمیدی امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل: په دې سخته شیبه کې د حکومت مشران نه زمونږ خبرې ته غوږ نیسي او نه د شیعه په ملیشو په مقابل کې زمونږ دفاع کوي. حکومت ورته پیسې ورکوي او د هرې خوانه د اسلامي دولت په مورچلو باندې یرغل پیل کړی دی. نه پوهېږو چې زموږ قبایل څوک دي، ځکه چې موږ وسلې نه لرو او د ځان نه دفاع نشو کولی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وای: موږ پخوا هم څو ځلې په عراق کې قومي او مذهبي شخړې لیدلې دي او دا ځلې دا خبره ډیره مهمه ده چې دا جنگ د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ په شخړو بدل نشي. په عین وخت کې د امریکا له لوړپوړو پوځي قوماندانانو سره هم په دې اړه زیاتې اندېښنې راپیدا شوې دي. د امریکا د وسلوالو قواوو د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي ویل: موږ په تکریت کې د جنگ وزا په ډېر
We're watching carefully and if this becomes an excuse to ethnic cleanse then our campaign has a problem and we're going to have to make a campaign call
لپاره د دې په لیدو توګه ګټه پورته کوي. نو معنا یې دا ده چې زموږ روانه ستراتیژي ستونزې لري، باید له سره پرې غور وشي او بدلونونه پکې راوستل شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې امریکا ته شا ولاړه ده او ملاتړ کوي د ملکی وګړو د ژوند خوندي ساتلو غږ غړی دی، مګر بار بار دا خبر هم کړي چې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په جنگ کې بې طرفي بې معنا ده. او د بشر د حقوقو مدافعان وای چې د عراقي مشرانو دا ډول سرګندونې په واقعیت کې د سنیانو په ضد د شیعهګانو تشدد او ظلم ته د بلنې ورکولو معنا لري. د هیومن رایټس واچ نړیوالې مؤسسې مسؤول جو سټرک په دې اړه وویل:
But they are all aware the sectarian tinderbox couldn't ignite
کوم ځاینه ونیسي څومره زیات ظلمونه په خلکو کوي او دا یې صرف پیل دی او معلومه نه ده چې په راتلونکو وختونو کې به هغوی نور څومره جرمونه کوي. د هیومن رایټس واچ مؤسسه وایي چې د دې ډول پوځي عملیاتو په پای کې چې په ملکي وګړو ملکی وګړو پر ضد کوم جرمونه کیږي د هغوی د کورونو رانول او ادامول پکې شامل دي. دا د یو سنی هلک چیغې دي چې د موبایل فون په وسیله ثبت شوې دي. دا هلک هغه وسلوالو ملیشو نیولیو چې د عراق د پوځ د ریشیګانې په غاړه وي. ویدوی په روان هفته کې په سوشل میډیا کې راښکاره شوه. دا ملیشو وویشته او مړې کړ. د هیومن رائټس واچ مسول جو سترک وای چې د جنگ په دوران کې د دیشان ناروا ظلمونو مرتکبین باید د خپل اعمالو سزا وګوري، او په داسې حال کې چې د تکرار د نیولو لپاره جنگ په پوره شدت روان دی، له عراقي شیعهګانو او هغو ایرانیانو سره باید حساب او کتاب وشي چې په جنگ کې ظلمونه کوي او چا ورنه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده کړې.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو ان پیغام دی چې د امریکا غږ د آشنا راډیو نامو او واورید.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د افریقا د جنوبي صحرا په هیوادونو کې د امریکا په هلو ځلو زیات شمیر خلک اوس برېښنا لري او زیات پرمختګ پکې شوی. د افریقا لپاره د ولسمشر باراک اوباما د برېښنا د پلان سره سم یوې هالنډۍ کمپنۍ په رویندا کې د لمریزې برېښنا یوه فابریکه جوړه کړله او فعالیت یې شروع کړ. دا فابریکه 8.5 میگاواټ برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ په کینیا کې د بادي برېښنا یوه فابریکه هم جوړه شوه. په تانزانیا کې بیا څو هایدرو الکتریک یا د برېښنا د تولید بندونه جوړ شول، او په ایتوپیا کې بیا د برېښنا داسې فابریکه جوړه شوه چې برق د ځمکې نه تولیدوي او همالته پکې ذخیره کیږي. په رواندا کې د برېښنا دغه پروژه به شپږ په سلو کې خلکو ته برېښنا برابر کړي. دا په دې معنی چې لږ تر لږه 15,000 کورونه به برېښنا ولري. د افریقا د جنوبي صحرا هیوادونه د چارتراش لرګیو، معدني موادو، اوبو او حاصلخیزو خاورو د شتون له وجې زیات شهرت لري، خو د برېښنا د کموالي له وجې د دغو امکاناتو نه ګټه نشي اخیستل کېدی. د برېښنا پرته کاروبارونه او کمپنۍ پرمختګ نشي کولای او نه هم اقتصاد وده کوي. د دغو هیوادونو په زیاتو سیمو کې د لمر پریوتو سره سم کارونه بندیږي، خو په رویندا کې د لمریزې برېښنا د پروژې په شان په خصوصي سکتور کې د پنګاچونې له برکته به دوامداره اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. د هالند دغه کمپنۍ چې گیگاوات نومیږي د رویندا په پایتخت کیګالی کې د لمریزې برېښنا د فابریکه د 4.1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه کړله. دا پیسې د شخصي پنګاچونکو، پور ورکونکو او د رویندا د حکومت د ټینګ ملاتړ له برکته راټولې شولې. کله چې دغه فابریکا په بشپړ توګه فعال شي، نو د رویندا ګوندی هیواد بورنودی ته به هم برېښنا ورکړي. د دې فابریکې د چلولو لګښتونه ورځ په ورځ کمیږي او د فعال ساتلو لپاره یې هم ډېرې لږې پیسې پکار دي، تیل هم نه خوري. نو په همدې خاطر دا ډول پروژې د پخوا په پرتله ډېرې ګټورې دي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې. د گیگاوات نړیواله پروژه او نورې کمپنۍ د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په بهرنی هیوادونو کې د پنګاچونې اداره او د امریکا د سوداګرۍ او پرمختګ اداره په دې پوه شوي دي چې برېښنا ته تر ټولو غوره لاسرسی او اقتصادي پرمختګونه د پاکې برېښنا سبب هم کیږي. دغه پروژې د افریقا سره د امریکا د انډیوالۍ د نظر ملاتړ کوي. دا داسې همکاري ده چې ټول ولسونو ته د پرمختګ او نیکمرغۍ سبب کیږي. تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د زینو مهمو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې لاندې ډول دي: کابل د تودوخه لوړه درجه 15 ده او ټیټه درجه یې منفي 11 ده. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 12 ده او ټیټه 1 درجه ده. کندهار د تودوخه لوړه درجه 15 ده او ټیټه درجه 2 ده. هرات د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 1 ده. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 9 ده او ټیټه 2 ده. درنو اوریدونکو زمای لومړی یو نیم ساعته خبرونه پاتہ ورسیده دا د بل نه درکو د ریخ خبرونه ته چې څو شی به ورسته به خبره شي.